د سهار اته بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منو اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته ویلي دي چې په راروانو دوه ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د سرمنشي ویان ستیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یوناما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د ښځینه کارکوونکو پر کار د بندیز امر شوی. یوناما مخکې هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې دفترونو ته دې نه ځي. ښاغلي دوجارک وویل ملګري ملتونه د خپل دې اقدام اغیزو ته ګوري او نن به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وګوري څو په دې اړه وضاحت ترې وغواړي. ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د روسیې او ایران خبری آژانسونو د افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. د ایران مهر خبری آژانس پرون د روسیې د تاس خبری آژانس په حواله لیکلی چې دغه تمرینات د تاجکستان په خاوره کې د افغانستان د پولې په 40 کیلومتره کې روان دي. ویل شوی دغه پوځي تمرینات به چې څه باندې 300 پرسونل برخه پکې لري د جمعې تر ورځې دوام وکړي. د تاجکستان په دوشنبه او بختر کې د روسیې لوی پوځي اډې شته چې د تړون له مخې تر 2023 کال پورې به فعالیت دوام وکړي. ورسته له دې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، روسیا او تاجکستان د خپلو جنوبي سرحدونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي په غور ولایت کې پر 8000 کورنیو سره یا کود ویشلی دی. د اف ای او د افغانستان څانګه په یو ټویټ کې ویلي چې په ټوله کې څلوېښت ټنه سره ویشلې او هرې کورنۍ ته 50 کیلوګرامه رسېدلې چې په روان پسرلي کې خپلو کروندو ته ورکولی شي. اف ای او غور د افغانستان تر ټولو زیانګلی او منځوي ولایت بللی. د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې کروندګر شکایت کوي چې د کروندو لپاره اصلاح شوي تخمونه او سره په سختۍ سره برابروي او چې حاصل اخلي نو مناسب بازار نه ورته لري. د روسیې، ترکیې، سوریې او ایران جګپوړو ډیپلوماتانو پرون په مسکو کې خپله دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسوله. دا غونډه کرملین د هغو هڅو په ترڅ کې رابللې وه چې هدف یې د ترکیې او سوریې د دولتونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره منځګړتوب و. د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو وویل ډیپلوماتانو د څلورو وړ هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د یوې غونډې د جوړېدو د تیاریو په اړه بحث وکړ. مسکو دا سلامشورې خورا شفافې او مستقیمې بللې او انقرې ویلې دي چې پروني بحثونه په یوه شفافه او واضحه طریقه ترسره شول خو جزئیات ورنه کړل. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ محکمې ته ویلې دي چې بې ګناه دی. ټرمپ چې د خپل تجارتي کاروبار په اړه د ناسمو معلوماتو په 34 قضیو کې تورن دی پرون د نیویارک یوې محکمې ته حاضر شو. سرانولانو په یوه قضیه کې دای تورن کړی چې دوه ښځو ته یې له ده سره د جنسي اړیکو د پټولو لپاره پیسې ورکړې وې. د ټرمپ پر ضد د دعوې په متن کې ادعا شوې چې هغه د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د ځان په اړه د منفي معلوماتو د خپراوي په مخنیوي سره د انتخاباتو قانون مات کړی دی. ټرمپ د امریکا په برحاله او متقاعدو ولسمشرانو کې لومړی کس دی چې جنایي تورونه پرې لګېدلي. د ټرمپ مدافع وکیل ټاډ بلانچ بیا ویلي دي چې تر پایه به د ټرمپ دفاع ته دوام ورکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې
در دې شیبه د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو پرشتون چې هر کال د زرګونو افغانانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي اندېښنه ښودلې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي هر کال سلګونه افغانان د ماینونو او ناچاو د مهماتو له کبله اغېزمن کیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي له 1989 کال راهیسې په افغانستان کې نږدې 50,000 ملکیانو ته په دې ډول چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف بیا ویلي دي ماینونو او نورو ناچاو د توکو تر ډیره ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې او په کار ده چې د ماین پاکۍ د هڅو ملاتړ وشي. دا هم په دې اړه نور تفصیل.
بیلابیلې نړیوالې ادارې وایي له لسیزو هڅو سره سره له تیرو جګړو پاتې ماینونه او نور ناچاودو مهمات لا هم په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC پرون ویلي په افغانستان کې هر کال د ځمکني ماینونو او نورو ناچاودو وسایلو په چاودنو کې سلګونه کسان قرباني کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په خپل ټویټر لیکلي یوازې په 2022 میلادي کال کې د ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو 450 چاودنې سوي او 915 کسان یې وژلي یا یې هم ټپیان کړي چې له ډلې یې 9% ملکیان او 45% ماشومان وو. دغه کمیټه وایي د دوی رضاکاران د غموونکو پیښو د مخنیوي لپاره د نارینهوو ښځو او ماشومانو په هوای زیاتوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف هر کال له جګړو پاتې ماینونه او نور ناچاو د مهمات د سلګونو ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د ادارې له نورو شریکانو او بیلابیلو لورو غوښتنه کړې چې د ماین پاکۍ د هڅو او د ماینونو د خطرونو په اړه د پوهاوي او د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي له 1990 میلادي کال راهیسې نږدې 50,000 افغان ملکیانو ته د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. نور محمد د کندهار هلمند پر لوی لار د ناچاو د مهماتو په چاودنه کې ټپي شوی دی. پرون سه شنبه د اپریل 3 د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ وه. د طالبانو چارواکو پرون کابل کې په دې مناسبت ویلي چې تیر یو کال کې 100 کیلومتره مربع مځکه له ماینونو او ناچاو د مهماتو پاکه سوې ده. د MDC په نوم د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب الدین حکیمی ازادي راډیو ته ویلي هر میاشت د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودنو کې له 130 تر 115 پورې کسانو ته مرګ ژوبلا وړي. افغانستان کې زیات ماینونه د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې ځای پر ځای سوي، خو تر هغه وروسته کلونو کې هم بیلابیل ماینونه کرل سوي. ځینې ناچاو د مهمات دغه صفات دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
لکه په خبرونو کې مهم چې واوریدل، ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو کارکونکو ته امر کړی چې پر روانو دو ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. ملګري ملتونه وایي چې په ټول افغانستان کې 3300 کارکونکي لري چې 400 یې ښځینه د مامورینې دي چې د ملګرو ملتونو په اړوندو دفترونو کې کار کوي. ملګرو ملتونو دا اعلان وروسته له هغه کړی چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د راپورونو له مخې د طالبانو چارواکو د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما کارکونکو ته په ننګرهار ولایت کې ویلي دي چې خپلو دفترونو ته نه ځي. یو شمیر شنونکي وایي په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د ادارو د ښځینه کارکونکو د کار مخنیوی به په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې نورې هم اغېزمنې کړي. په راپورونو کې ویل شوي چې د طالبانو له دې بندیز وروسته یوناما په ټول افغانستان کې د خپل خزینه کارکونکو لپاره امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې د پکورونو کې پاتې شي. په دې اړه نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د طالبانو د فشارونو او محدودیتونو په دوام کې دا وار د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې په ننګرهار کې د ښځینه کارکوونکو د کار مخه نیول شوې ده. یوناما پرون په یوه اعلامیه کې ویلي اوسنیو چارواکو ته وایي چې د ملګرو ملتو ادارې له ښځینه کارکوونکو پرته د ژوند ژغورنې مرستې تر خلکو نشي رسولی. عزت الله پیژان چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له بېلابېلو ادارو سره کار کړی وایي د طالبانو دا اقدام د بشري مرستو د رسولو چارې نورې هم اغېزمنوي.
دغه ډول کړنې او پېښې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ادارو پر کارونو باندې ژور اغېز کولای سي او آن د دې خطر هم شته چې د یوناما په څیر نورې سترې ادارې په افغانستان کې خپل کارونه ټکنی یا پر مخ ودروي.
په همدې حال کې ځینو خبریالانو خبر ورکړی یوناما د طالبانو له تازه پریکړې وروسته په ټولو ولایتونو کې خپلو ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي په کورونو کې پاتې شي. د 2021 میلادي کال په دوبی کې د جمهوری نظام پر سقوط او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته طالبانو پر ښځو او نجونو خورا زیات محدودیتونه لګولي دي. ښځې پوهنتونونو ته له تګه منع شوي، په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز لګول شوی، ښځې پارکونو، ورزشي کلبونو او عمومي حمامونو ته نشي تللی او نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه راګرځول شوي دي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم کله چې په 13 دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع شوې، د خیریه کارکوونکو په وینا په افغانستان کې اړو ښځو ته د بشري مرستو رسولو کار خورا سخت شو او ممکن تمویلونکي د خیریه پروګرامونو له تمویله لاس واخلي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 8.3 میلیونه کسانو ته ورسی شي. د طالبانو له دغه بندیزه په لومړیو کې د ملګرو ملتو او ځینو نړیوالو سازمانونو ښځینه کارکوونکي مستثنا ګڼل شوي وي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال په 13 جنوري میاشت کې اندېښنه ښوولې وه چې د طالبانو چارواکي شایي په بل پړاو کې په نړیوالو سازمانونو کې هم د ښځو پر کار محدودیت ولګوي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم د طالبانو پر تازه اقدامې د دوی د ویان نظر وغوښت، خو هغه په دې اړه سمدلاسه د تبصرې لپاره ونه موندل شو.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې و وروستۍ مرکه لرو. طالبانو له همدې ماشومانو د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا له بنده نه دی خوشی کړی. متی الله ویسا د وری په اومه د کابل په خوشحال خان مینه کې د طالبانو د استخباراتو د کسانو لخوا ونیول شو. زما همکار د قلملار ټولنې له غړي زرلښتې ولی سره پر همدې موضوع برکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې ویسا او د په څیر نور فعالان ولې نیول کیږي.
د متی الله ویسا نیول زما لپاره قطن د منلو وړ نه دی، ځکه زه ویسا صاحب له ډېر وخت نه او له ډېر مودې نه له نژدو نه پېژنم. زما ګران همکار پر قلملار کې وو او زموږ ټولو غږ د قلملار اساس او بنسټ پر همدا درس و تحصیل او تعلیم دی، پر قلم دی. ویسا صاحب همیشه او همیشه یو غږ درلود، هغه د درس غږ او هغه دا غږ پر ولسونو په خلکو په لرې پرتو سیمو کې تللی دی او دا غږ یې تر ټول خپل قام، قبیلې، خلکو، خپل ځوانو، سپینګیرو، کوچنیو رسولی دی. سې زموږ د وطن هر یو ماشوم، جلی، هلک، خور، مور د درس، د تحصیل، د تعلیم حق لري او دا موږ باید زمينه ورته مساعد کو. زما په آن د داس خلکو نیولو په مشخصه توګه هغه کسان، هغه مدني فعالان چې درس او تعلیم لپاره کار کوي، کوم څه چې زموږ د اسلام بنسټ پرې ده، زموږ د کلام الله اولین حرف اولین کلمه لمړنی غږ پر رسول الله مبارک باندې د درس د اقرا ویلو یعنی ووایا ولولا. نو د داسې مدني فعالانو باید ملاتړ وسي، باید هغې لاسنیونه وسي،